احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
ټاکل شوی نن په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي.
د افغانستان حکومت په دې اړه سوای وړاندې به جزئیات درکړو. په دې خبرونه کې په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم تسر وشکاره کړو. خوستیان وای
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، مونږ اوس خود کې خپل فارمونه لرو.
دا به هم واوري. په غزنی کې مارغان کم شوي او یو اصلي علت یې جګړې دي. تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
فخر او لوګر کې طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. امریکا پر دې خبر کوي چې په سلګونو ترجمانانو او افغان پوځیانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي. د کرملین وایان وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. لګړنو ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورونی چارو وزارت ویان وایي افغان پوځیانو په تخار کې ډیر شوسلوال طالبان وژلي. طارق حریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې ډیر شوسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړي چې تیر شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګیدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي په نداری ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي. 215 اتل قلو اردو په یوه اعلامیه کې بیا تیر شپه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه بلسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغه ولسوالی په زرغون شهر سیمه کې سیوی.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یو قرارګاه، یو را د فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د 13 نور وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کروالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وی افغان شوزو په محلي او نړیواله سطح د اوربند لپاره حادثه پیل کړی دی. شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطح د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین وایاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافټ وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټامبرت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د میلیونو درې زره حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبري حملې خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په ژنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللی دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشی کړي، خو ریا نوبوستي خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوپ خبری راخیستي چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولی. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داسې وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. تفصیل پر راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنوي پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال وین محمد اميري کته هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلام
د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس کارت مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او امنیتی حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنځشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ او د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیلیدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل سوي دي او ټاکل سوي ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بیپورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وساتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې خراب شي. خو د افغانستان حکومت بهرنیانو او افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي وضعیت به سم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. له خوست ته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دی ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کیدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 100,000 چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 300,000 چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې د میاشت 150,000 چرګوړي تولیدي شي. جزئیات پرې راپور کړي.
سره له دې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤل نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې ترشته اړتیا لږ دی.
دغه هشري په یو میاشت کې 1,500,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست اگر کوو د خوست نه علاوه نور ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینې کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا غیر نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، تر ټوک چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټایر غولوي بل ار وخت چې موږ وردا چرګوټای موږ ته ملويږي بل دا غچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګوټا چرسی ټول نورون او خزی د ټول گاډ وارډر سی کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټای موږ ته نور چرګوټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالۍ او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅیږي چې دکاندارانې د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن یو چرګان مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، په خا غ نه راتلې، اوس موږ اوس خوست کې خپل پر مونږ لرو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشري چې جوړه شوې ده د هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. مونږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست ته اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ضایع کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د چرګوړو تولید زیات شوی دی خو بیا هم هغه اړتیا نه پوره کوي چې فارمونه څومره چرګوړي په دې ولایت کې ضرورت لري. بل لور ته به واوري چې په غزنی کې مرغان کم شوی دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ خورا کم شوی دی. دوی ته دغه مرغانو راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مرغان د سفر غزنی ته سفر نه کوي او هغه ځایونو کې چې اوبه وي پخوا ډېرې وي او یا چاپیریال ورته مساعد و هغه ځایونو ته مرغان نه ورځي. نور په دې راپور کې
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړي او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زلال دی خوش مې جنګ شه دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې با تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي خوش مې نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسه دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور خوجه عمری جغتو اندړ مقر قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغو کې بچه ورک شوی ده په خصوصا په دوه کال کې بچه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي دا توپونه کې اوونونه کې دښتې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وخت یې ډېر اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړي او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغه مسافر مرغانو کې زر کې ځانې توتکۍ هلۍ چاړې سایرې ګلسران مړزان خړېړکه جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپل نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو خوارکښ ځوان په یو لاس کراچی چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې لمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیزی کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسدآباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او په کې پردي درانه پیټي وړي.
تراله چلو ما د لاسکاړې کار کوم، لاس هم دغه سمه یو بده لاسکاړې مشکلات هم راته ډېر سید دي. کھاتا کول پورته کول او خیجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې دغه سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه هم دا کار کوم د ټرالی غه پلار مې چې دی هغه سپین ګیری، نور ورونه مې ټول ماشومان دي لمانه مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوی بوجۍ او نور شیان چبلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري یا وی زغمي، ځکه بل چاره نه لري.
تا پر بار کورنه وغورځيږي زه خر راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلته لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
او ځم درس بلته لاس نشم نه ولا خپل همت او خپل زیرو کاګم خپل کوشش کوم او خپل باندې داس کوشش کوم چې خپل باندې ځان ته پیدا کوم بل تلاسونه.
سید رحمان را ته ویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال نه راکړي، پوښتنه همداره چې زموږ چې څه حق کېږي هغه درله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالکیت لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلال نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو یا د موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نولې، له چای د ګټې وټې سړی واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې بې اجازه جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یو حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پن کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوه نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د برېټانیا مستعمره وه، د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنی دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
تاسو له پیغامونو
عبد المحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزای لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري، او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي، او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولیدی وای دا مړ دی. نو زه ژوندې یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دي د لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. السلام
جمهور خپلواکیم د هرات د مسلق کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتی کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او ګڼ پیغامونه. خو یو جالبه مسله راخلو. مروه عراقی ده، د خپل میړه بیل شوې ده، خو خپل کار ته دوام ورکوي. د دې د افریقا په عراقونه محافظه کار ټولنه کې آسان کار نه ګڼل کیږي. مروه اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې راپور کې اور
مروه رای تاها یو کمساري شزه ګڼل کیږي، ځکه په خپل خوش خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سول خپل میړه سره طلاق را منځ تکړي کله چې هغه دا کار او وظیفه ته نه پریښوده. دا اوس خپل دوی لونی په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هلی پوره کوي. خدا وایي د خپل واقعي لپاره بد ورځو ګاللو ته اړ ایستل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ ازره سوي نه لري. بیرحمه ټولنه ده، دا یو سری سالاره ټولنه ده، او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزي د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوي وه. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب وو، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده، او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي، او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهاله کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري، او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په جاپان کې د اولمپیک د لوبو د لغوه کېدو لپاره هڅې زیات شوې دي او غوښتنې په حقیقت کې زیات شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا لوبې د جولای په 28مه پیل شي او د اگست تر 8مه دوام وکړي. تر لنډ خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان د کورونوي چارو وزارت وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شلتن نور اټپیان کړي دي. بلخو وسلوال طالبان ویلي چې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې په تخار کې دوه کورونه تخریب او یوه شزه وژل شوې ده. د دفاع وزارت ویان وایي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ تنه نور اټپیان شوي دي. د لوګر څخه پر رسیدلی خبر کې ویل شوی چې د ملي اردو په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې نن سهار څوارلس وسلوال طالبان مړه او شپږ تنه نور اټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربن او سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. مایکروسافت ویلي چې روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یوسیج د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر سلګونو ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسل کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې کېدې او د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې محکمې د امریکا د سمندري ځواک دغه پخوانی غړی د جاسوسي په تور تیر کال په 14 کال باندې محکوم کړ.
ټاکل شوی دی چې د اولمپیک لوبې په جاپان کې د جولای په 28مه پیل شي. خو دغو لوبو ته اندېښنې زیات شوې دي چې د دې لوبو له امله د کورونا وبا سرایتونه کړي. د همدې لپاره جنو هڅې پیل کړي دي او غوښتنې کوي چې د لوبې لغوه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټوکیو د اولمپیک وی همکار رسنۍ د دی لوبو د لغوه کیدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سر لیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دی وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کیدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
په سلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیاتې هڅې پیل شوي او روانې دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولی شو تاسو وهڅوو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني قربانو ته د درناوي او هغوی سره دی والی څرګندوی هم دی.
ټاکل شوی و د ټوکیو د اولمپیک لوبې تیر کال تر سره شوی وای خو د کرونا وبا د خبرېدو له کبله ل یو کلن ځن وروسته کیږي. د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلې دي. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په ټوکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زورګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبی توګه کم وو او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړه شوي. خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار سیات کړه دې.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاره ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیر اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حکمل د کونر ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلاتو سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازه راځي ټول او ریټونکو کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. دغه قبله مشهد عبد الله پونته یو محسلم مشهدوالي دې په څو ډیر هرکلی کوي چې دا د دکانونو مخکې دا خپل دې صدا وېږدي چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شهر کې ګڼګونه ډیره سوي د ورسره بل ورځې نه پوس بیریږي او ته کړی دې په دې خاطر چې موږ کړی ځای زو موټر دې د سیم پر وخت چې دا موږ نار باندې به ډیره سوي در موږ شاو چې دا هله کوي چې دا امات احساس یې فرکل غیر کنه دا جوړ شوی دې صدا هم یې سکی او د قانونو د مختار شهر هم یې سکی. مننه. السلام علیکم.
نو راغلو زم د هلمند لا واشیرنا اولاندا ازادي رادیو ټول کارکوم د ځای درامات او هلي وړاندې کوم. ازما اوسنه د ازادي رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي دا چې هلمند ولایت نتیرو دوه یاد کړای چې د جګړې د درد د دلې دی. نو ګر خو د هلمند ولایت کې مسترات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومت مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ نه لري نو هغه به څنګه وکړي چې یوه دبا غوړي دوه سره درې سره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله پیغام در مسؤلینو ورسوي. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ورور خې جوړې زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړې بیکارم سوې دا سټانډرډ لپاره قیمت وړې دی او دا کې به مقدار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوې دا پرې دین نه وایو دا سټانډرډ راو دي نو زه دې سوای ما جوړو ګمرک مګ عالم کټ پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوه دا ګمرک پاکستان ترازو د پدې ترازو مګاغ موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې مختلف خبر جوړ کی چې جب بندروالۍ څنګه نو زو بل تبل ترازو هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تراو باسي سلام وانه رانه واخلي چې رانه نو زو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنہ ګورا ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر چرانه نو بس واخلي رانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړئ دا غو د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي دا د لغمان کانټه کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړئ غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي هغه وایي چې 40 تنه 20 تنه 40 تنه چې مګراوړو دی مسلمان د بل اسمر په 100 روپیه دا پوری تمامي وی کابل کې چې مکرات خو شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپیه به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای راکړي خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زاد دلاره زبل ولایت نه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د تاسو د رادیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه یا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد ورګوسي هغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد ورکو. مریض دا پارا پور قرض بانے والے موٹر بانے والے دغه موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دغه وروره ورځ تر بلې پر د ولس باندې شهرونه سختېږي شهرونه وړل کېږي ولس په یو بدنامه باندې زوریږي. دغه پنځو نفره چې اوس د دولت طرفدار دي دا په لوی لاس ثلاثه مو ورکوي مده ولس د دولت تر مابند واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي موږ په هیڅ صورت کې نشو منلای او نه منو. افغانستان افغانستان کے هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تباکوي ولس بلاس او روي نور مهیت مقصد نو سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمعه ګورک خپلواکم د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولید ضرور د څوري کیږي تجارانو په هرات کې چې جوړ کړی چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دا د یارات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پنسونو کې د څه خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي رہی نو دا هم مناسب نه ده خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ار څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زدر روزگار ملیا کا جرا و دبل فخری سے خبر کر سکتا ہوں ملواڑو دا رہتا کہ دم چے دے دیر وقت سے منظور سے ودی اشرف غنی دی بدر ربانی کار شروع کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یې دغه مایبینو کې د ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو را وګرځول بته په 5000 په 5000 په 8000 په 10000 بته سم لپاره کې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزوریه طبقه ده او نور غلی اکثر وکښې نه ولي د نمایندګانو په حیث هغه د ځانو څه پیسې پیسې راواده کوي. احترام به احترام.
زه حکم الله افغان خبره د خوست ولایت له تاسو سره په مستقیم په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل غلۍ روانه ده د دې غلۍ په پایله کې غنم غلۍ وخلې دي د خوست خلکو او اوسیدونکو څخه مې دا خبره ده چې د بیچاره ول سره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه مهمه راځي د خوست خلکو سره مرسته وکړي. ما مننه د ریډیو اهلی.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن دعنا هذا ما ونفسي ده بيعمل صوما لكن راجي دلته الأول.